دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. نن د نوي زیږیز کال لومړۍ ورځ ده. مبارکي درته وایم او په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ وړیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودي له غځولو پرته بله لار نه لري. پښتونخوا ولسي تحریک د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه سبا په پېښور کې د پښتونخوا شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده او د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې د ترهګرۍ بریدونو هڅو شنډولو د نوي کال لمانځنې اغېزمنې کړي دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي له دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بله لار نشته. نوموړي تیر مازیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت وویل که په سمدستي ډول شاوخوا 1.5 لک کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسئلې به لا زیاتې شي. دا البته دا ونه ویل چې د پاکستان حکومت تر کوم وخته په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کولو پلان لري او څه تګلاره یې جوړه کړې ده. په تېرو وختونو کې د ملګرو ملتونو کډوالو داری هم له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو موده وغځوي. پښتونخوا ولسي تحریک سبا په پېښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربلل ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل د دغه لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي. د ویل په سبانه غونډه کې به دوی پریکړه کوي چې آیا پر دې موضوع ولسي پاسون وکړي او که څنګه.
دا د کریډور کنونشن ایجنډا دا ده چې د کریډور په حواله سره تر اوسنی حالاتو ته چې موږ وګورو نو په دې کې اوس د صوبایي حکومت صوبایي اسمبلی او صوبایي پارټو د غیر معمولي ګامونو اغستو او د ولسي پاسون نه علاوه د ګټلو بله لار شته.
ډاکټر سید عالم مسعود زیاته کړه چې په غونډه کې به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر او په اسمبلی کې د شاوخوا ټولو ګوندونو پارلماني مشران او سیاستوالان ګډون کوي. نوموړي د سرګندونې پر داسې وخت کړی دی چې د چهارشنبه یا شورو پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیسته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر درملنه شوی و. نوموړي بیګا د جیو ټلویزیون په یو خپرونه کې د دې طالب مشر نوم وانخیست خو ویل چې د هغه علاج شاوخوا 15 کاله مخکې شوی و. عمران خان ویلي د هغه وخت خبر شو چې طالبانو ورته د مننې لیک واستاوه. د دا هم ونه ویل چې د هغه طالب مشر په کوم رنز اخته و. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړی دی چې د سه شنبه یا نهې پر ورځ یې په پېښور کې هم د شوکت خانم سرطان روغتون څانګه پرانیسته. افغان طالبانو د عمران خان څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په کراچۍ کې د نوي کال لمانځلو پر وخت په هوایي ډزو کې لږ تر لږه 19 کسان ژوبل شوي دي. په کراچۍ کې د مرستندوی ادارې ایدی یو کارکوونکي عمران بیگانه وخت مشال راډیو ته وویل ژوبل کسان بیلابیلو روغتونونو ته وړل شوي دي.
یہ 8 جنا میں ہیں، 7 عباسی میں ہیں، 4 سول میں.
دیوائی اتر جوبل کسان جنا روختون تا و عباسی او سلور سول روختون ترا سول شوی دی. دا کسان پا بیراوی لسیمو لکا لیاقت آباد زور گولیمار لیاری او پاک کالونه کی جوبل شوی. عمران زیاته کړه چې ژوبل کسان یوازې د ایدی گاډو نه بلکې خلکو هم په رکشو او ټیکسیانو کې روختونونو ته رسولي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یوه لار انتخاب کړي. نوموړي تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل له دې پرته بله لار نشته.
مسئله اساسی یک انتخاب است.
دی وایي بنیادی مسئله دا ده چې دلته یو انتخاب موجود دی، هغه دا چې یا سوله غواړي او یا هم ترهګري، بل انتخاب نشته. هغه اقدام چې اخیستل شوی دا دی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه همکارۍ په چوکاټ کې د ترهګرۍ زغملو ځای نه پاتې کیږي. اشرف غنی ویل د یادو څلورو هیوادونو استازي به د جنورۍ پر 11 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان سولې خبرې بیا پیلولو په مخه لومړۍ غونډه کوي. د زیاته کړه چې په دې برخه کې دویمه غونډه به په کابل کې کیږي. په میونیخ، نیویارک، فرانسې او نورو ځایونو کې د ترهګرو بریدونو هڅو شنډولو خبرونو په ګرده نړۍ کې د نوي کال لمانځنې اغېزمنې کړي. بیگا په میونخ کې پولیسو د ښار اورګاډي تر ټولو مصروف تمځای خالی کړ او تر نیمې شپې یو سات مخ کې د یوې جدي او پیښیدونکې حمله ګواښ خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ولس ته خبرداری ورکړی چې ګواښ اوس هم شته او په هیواد کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره د تیارسۍ کچ تر ټولو لوړ وساته. په 2015 زیږیز کال کې په هغه هیواد کې دوه لوی بریدونه شوي ول. په نیویارک کې د امریکایي چارواکو ویل دوی د یوه کس په نیولو د حملې هڅې شنډې کړې. چارواکو وویل دې کس تمه لرله چې په روچستر سیمه کې د نوي کال لپاره پر ورغونډو شویو کسانو د برید له لارې دا ثابته کړي چې له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېدو وړ دی. دغه خبر چې ما تاسو ته اوس وړاندې کړ په همدغه وخت کې تقریبا شپږ دقیقې مخکې په امریکا کې د امریکا په مشرقي ساحل کې نوی کال پیل شو او د نوي کال لمانځغونډې روانې دي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د جنوبي اسیا هیوادونو اتلولۍ پایلوبې ته رسېدلې ده. تېره ورځ افغان لوبډلې د سریلانکا ټیم ته د 0 په مقابله کې په 5 ګولونو ماتې ورکړه او پایلوبې یا فاینل ته ورسېده. د اتوار یا یکشنبې پر ورځ به افغان لوبډله له هند سره لوبه کوي. په 2013 زیږیز کال کې هم افغان لوبډلې د جنوبي اسیا هیوادونو فوټبال اتلولۍ ګټلې وه. نو د دې مهال خبرونه او اوس هم لږ سات شېبه وروسته درته رپورټونه درخبرو. تاسو زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اورئ. د پاکستان کورنیو چارو وزیر ویلي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بله لار نه لري. افغان ولسمشر اشرف غني وایي د سولې بهیر بیا پیلولو لپاره به د جنورۍ پر 11 په اسلام آباد کې غونډه کیږي او له وسلوالو طالبانو سره دوه انتخابونه دي.
مسئله اساسی یک انتخاب است، انتخاب برای که صلح را انتخاب میکنن یا تروریسم. انتخاب دوم موجود نداره.
د قبایلی سیمو سیاسی اتحاد د اتوار پر ورځ د اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې ضد جرګې کولو اعلان کړی دی.
گورنر سیکریټ، پاټا سیکریټ او پولیټیکل ایجنټ د خپل اختیاراتو برقرار ساتلو د پرمدغه خلک مونږ ته مخکې کوي. زبر څنګه د دینه مطمئن شوم؟
د تحریک انصاف مشر عمران خان وای په شوکت خانم روغتون کې د یو افغان طالب مشر درملنه کړي او پر روښانه مستقبل خبرونه کې درته په خلیج هیوادونو کې د کار کولو او تعلیم او هنر ارزښت په اړه معلومات ترکو.
امارات سره ځي که د خلیج نور ملکونو ته ځي یا که یورپ ته ځي، نو مین خبره د تعلیم ده.
الله مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وای په هغه یواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بل لار نه لري. چودري نثار علي خان تیر مازیګر سینټ ته د معلوماتو ورکولو پر وخت وویل که شاوخوا 1.5 لک افغان کډوال افغانستان ته واستول شي نو د هغه یواد مسالې به نورې زیاتې شي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې تېره ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدو نیټه پای ته ورسېده. ریاض مسخیل معلومات راکوي.
د زیارت پر ورځ مازیګر د سینټ غونډې ته د خطاب دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وینا وا چې پاکستان سره د دین علاوه بل لار نشته چې افغان کډوالو ته پاکستان کې د اسارېدو موده وغځوي، ځکه چې د دې خلکو واپس لیږلو سره به د افغان حکومت ستونزې سیوا شي. د ده په خبره بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبې د افغان کډوالو په اړه اندېښنې لري، خو سفران وزارت دغه اندېښنې رد کړي او وایي چې 1.5 لک خلک په زور افغانستان ته نشي لیږلی. چودري نثار علي خان زیاته چې افغان حکومت هم وایي باید افغان کډوالو ته پاکستان کې د اسارېدو موده وغځول شي. د سینټ غونډې په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سرحدي چارو یا سفران د سینټ قائمه کمیټې غړي او سینیټر مولانا محمد صالح شاه وایي
دا خبره د وکړه چې د افغان مهاجرینو ټیم پوره شو، خو دوی موږ داسې فورن نه شو لیږلی نه دی ښودلی چې ورځ دی
د ذکر دا چې پرون د زیارت پر ورځ د پاکستان حکومت افغانستان او د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یونیسیار تر منځ شوې لوزنامه پای ته رسېدلې ده چې تر مخه یې رجسټرډ افغان کډوالو ته په قانوني توګه پاکستان کې د اسارېدو اجازه وو. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د
مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د خبر پخلی کړی چې د دواړو هیوادونو استازي به په اسلام آباد کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه خبرې کوي. نوموړي تېره شپه په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې لړ کې لومړۍ لیدنه د جنوري پر 11 کېږي او دویمه به په کابل کې وشي. تېره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي ول هیواد یې په اسلام آباد کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو لپاره د نړیوالې غونډې په اړه مشورې کوي. دوی ویل دواړه هیوادونه جدي مسالې لري چې د خبر لاري هوار شي. په دې غونډه کې بعد امریکا او چین استازي هم موجود وي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل دا هیواد له افغانستان سره یو لړ جدي مسئلې لري چې باید د خبرو له لارې حل شي. د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په څلور اړخیزه غونډه کې پر مهمو مسئلو خبرې وکړي.
Both countries have serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسالې لري چې باید د خبرو له لارې په سوله ییز ډول حل شي. د دې عملیات د دواړو خواو ترمنځ د خبرو پریکړه مهمه ده. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جنوري کې سره ګوري څو په ټولو جنجالي مسلو د مذاکرو د دوهم دور لپاره د یو مهال ویش په جوړولو بحث وشي. پاکستانی چارواکی وایي که څه هم په اسلام آباد کې په څلور اړخیزه غونډه کې تر ډیره حده د سوریا او طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې کیږي خو نور مهم مسایل به هم مطرح شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لومړۍ څلور اړخیزه غونډه به د جنوري په 11 په اسلام آباد او دوهمه به یې په کابل کې وشي. ښاغلي غنی وویل افغانستان اوږدمهالي سوله غواړي او دا د جګړې د ټولو ابعادو وضاحت ته اړتیا لري. ولسمشر غنی پر طالبانو ژغ وکړ چې د تروریزم او سولې ترمنځ یو انتخاب وکړي.
مسئله اساسي یک انتخاب است. انتخاب بری
اساسي مسئله دا ده چې په دې ځای کې یو انتخاب وجود لري او هغه دا ده چې یا سوله غواړي یا تروریزم. دوهم انتخاب نشته. هغه ګام چې پورته شوی دا ده چې د څلور اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې د تروریزم لپاره د زغم ځای نه پاتې کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره خبرو د دواړو هیوادونو په سیاسي کړیو کې مختلف نظرونه پیدا کړي دي. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکی احمد سعیدی وایي پاکستان په خپلو کړندارو کې بدلون نه دی راوستی.
پاکستان په خپل سیاست باندې تغییر راوستی دی اما په خپل ستراتیژي په خپل عمق ستراتیژي هرگز تر اوسه تغییر نه دی راوړی.
خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند په دې باور دی چې په کابل کې په دې اړه منفي نظرونه شته او د مذاکرو لپاره رواني هڅې انسجام نه لري.
نو څو پورې چې طالبانو په خپل دغه کې چې کوم داسې نرمي نه راوستي او د کابل دولت په خپل دغه کې نرمي نه راوستي نو زه ګومان نه کوم چې ګینه خبره مخکې لاړ شي. بل دا چې افغانستان کې ډېر داسې خلک وي چې هغه د طالبانو مین سټریمینګ نه غواړي ځکه چې هغه د موجوده چې کوم حالات دي د نه هغه ډېر استفاده کړی د پتیر سر لسکالو کې مغی به د هر یو هغه ګام مخالفت کوي چې رقم دا مقصد وي چې طالبان دې هم په دې پروسو کې شامل.
د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو اول دور اسلام آباد ته نږدې د چین او امریکا د استازو تر څارنې لاندې ترسره شو. خو د لیدنو او کتنو دغه سلسله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته بنده شوه. په اسلام آباد کې د روانې څلور اړخیزې غونډې په اړه د طالبانو دقیق موقف لا نه دی څرګند.
د فرشته جلالزی رپورټ مو اورېده. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د یک شنبه یا اتوار پر ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې د اصلاحاتو په اړه حکومتي کمیټې ضد جرګې کولو اعلان کړی دی. د اتحاد مشرانو تېره ورځ مشال راډیو ته ویل دوی دا اقدام ځکه کوي چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې په هغو سیمو کې له هغو کسانو سره خبرې کوي چې ورته حکومتي ګټې رسیږي او له ولس سره د اصلاحاتو پر موضوع بحث نه کوي. دوی وایي په جرګه کې به دوی د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو په اړه د ځنډولې احتجاج بیا پیلولو اعلان کوي. خالد خان معلومات راکوي.
دا فاټا سیاسي اتحاد سیوري لاندې د قبایلي سیمو ټول سیاسي ګوندونو د حکومت له اړخه د اصلاحاتو دپاره جوړه کمیټې په دې بنیاد مخالفت کړی دی چې دغه کمیټې صرف د ګورنر سیکریټریټ یا فاټا سیکریټریټ مراعات یافته خلکو نه رای اخلي. دا زیارت په ورځ پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د پاکستان پیپلز پارټي قبایلي مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وویل باجوړ ایجنسي کې د فاٹا اصلاحات د پارا کمیٹی غونډه د پولیټیکل ایجنٹ دفتر دننه وشوا چې زیات تر پکې د حکومت مراتب یافته ملکان او قبایلی مشرانو ګډون وکړو.
هغه مراتب ته طبقه چې کله منګه د اف سی آر په اصلاحاتو یا د خاتمه خبره کوو، گورنر سیکریٹریٹ، فاٹا سیکریٹریٹ او پولیٹیکل ایجنٹ د خپل اختیارات برقرار ساتلو د پاره دغه خلک مونږ ته مخکې کوي، نو چې دا د هغه خلکو سره مذاکرات کوي چې دا د هغه خلکو په وینا باندې چلیږي، زه به څنګه د دې نه مطمئن شم چې دا به مال اصلاحات وکړي.
په خبري غونډه کې د جماعت اسلامي، عوامي نیشنل پارټي، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت العلماء اسلام او د پاکستان مسلم لیگ قبایلی مشرانو ګډون وکړو او دغه یو پریکړه وکړه چې د جنوري په درېمه نیټه تبا په پیښور پریس کلب کې یو جرګه جوړوي او کوم احتجاجي تحریک چې دوی په 14 نومبر ځنډول و د هغې د بیا پیلولو به اعلان کوي. په دې مهال د مومندو جنسینا د عوامي نیشنل پارټي مشر نثار محمد خان وویل،
فاټا د پښتونخوا حصه ده او دا به حصه وي او دا به حصه کیږي. دا د نیشنل پارټي موقف دی چې دغه کمیټي کې قبایلي څوک نمائندگان هم نشته دي او د هغې سره سره چې کوم گورنر صاحب کم مراتیافته خلق چې د گورنر نه د گورنرس کی جرګه وکړه دا غي نه پښې په قبایلی سیمو کې غونډه شروع کړي، نو دغه طرف ډیره واجهه ده. ټول نړۍ ته معلومه ده چې اول غو سٹارټ د گورنر اوس نه واغس، نو آیا دا به چې د مراتیافته خلق کی کبه نه.
دغه شان د خیبر ایجنسی نه د جماعت اسلامي زرنور افریدی او د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی د پښتونخوا په گورنر مهتاب احمد خان نیوکه وکړه چې د سیاسي ګوندونو په مخالفت کې حمید الله جان او د هغه نور ملګری را پاسول دي. اقبال افریدی زیاته کړه،
مو خدا وایو چې سپارشات یا مذاکرات دی یا د ریفارمز راولي چې هغه خلک راولي چې څوک د دې هم خلاف وو، دا دومره تحریکونه دې ښکاله او چلول کدوې بیا د مراد یافته او ملکانو نوابانو سره کینی، نو دا مراد یافته خلک اصلاحات نه غواړي، د دې سره ول غواړي.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې قبایلی مشر عین الدین شاکر دا قبایلی سیمو په حق لا د خپل ګوند موقف وړاندې کړو او وی ویل قبایلی اولس چې د فاٹا د سباون او آئینی حیثیت په حق لا کوم فیصله هم وکړه دوی تبا منظور وی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي شاوخوا 15 کاله مخکې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر علاج شو. نوموړي تیره شپه د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې وویل د هغه محل خبر شو چې طالبانو ورته د مننې لیک واستاوه. د طالبانو د مشر نوم ونه خو د افغان طالبانو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې دغه هیواد د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د دله خوا په جوړ شوي شوکت خانم کینسر هسپتال کې د افغان طالبانو د جګپوړي مشر درملنه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه د پاکستان د شخصي تلویزیون جیو د روانو چارو په پروګرام کیپیټل ټاک کې د مرکې په ترڅ کې وکړې. که څه هم عمران خان په دغه مرکه کې د افغان طالبانو د مشر نوم وانخیست، خو ویې ویل د هغه وخت پوه شو چې د ده په روغتون کې د طالبانو د مشر درملنه شوې. کله چې طالبانو هغه ته د خپل مشر تر درملنې وروسته مننلیک ولیږه، عمران خان د خپلې مرکې په یوې برخه کې د شوکت خانم هسپتال د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه هسپتال ته پر پاکستاني ناروغانو سربېره ګڼ شمېر افغان ناروغان هم وځي. زمونږ هسپتال ته د پاکستان د ټولو صوبو د خلکو علاوه افغانان هم راځي. څلور 15 کاله مخکې ما ته معلومه شوه چې زمونږ په هسپتال شوکت خانم کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه هم شوې ده، خو زه هغه وخت په دې پوه شوم چې کله ما ته د هغوی له طرفه د خپل مشر درملنې په خاطر د مننې لیک راغی. که څه هم نوموړي دا ونه ویل چې دغه افغان طالب مشر ته څه ډول ناروغي ورپېښه وه، خو ویل چې دا پېښه نږدې 15 کاله مخکې شوې ده. عمران خان دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې نوموړي د سه‌شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې هم د شوکت خانم هسپتال دویمه څانګه پرانسته.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي حکومت په تعلیمي نصاب کې د بدلون پریکړه کړې ده. نوموړي د چهارشنبې یا شروع پر ورځ په پېښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو میلې ته د وینا پر وخت وویل دوی په نصاب کې داسې مواد شاملوي چې زده کوونکي له سختدریځه فکر لرې وساتي. د تعلیمي چارو پوهان د پاکستان ولسمشر دې څرګندونو په اړه څه وایي او په تعلیمي نصاب کې څه شاملول پکار دي؟ د دې پوښتنو ځواب سراج ظهیر راکوي.
د پاکستان ستر ممنون حسین ویلی دی چې وفاقي حکومت نصاب بیا د سره جوړوي. په نصاب کې بدلون څومره ضروری دی او دا به د قبایلي ځوانانو په ذهنونو کې څومره بدلون راولي؟ کله چې مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د باچاهان پوهنتون وایس چانسلر او پخوانی د ټیکسټ بک بورډ چیرمن ډاکټر فضل رحیم مروت څخه وپوښتل نو هغه وویل چې د قانونو په پرمختګ او د هغوی د تعمیري سوچ په راوستو کې نصاب ډیر ګټور کردار لوبوي.
بمنګا غزار سیزونه پرې دو زاړه چې کوم کنسپټونه دي زنه کنسپټونه چې راز بادر ډیر یما تورزان ډیر یما دا چې کوم دي دا شعر شاعري خبرې وي دا ټول ان ډایرکټ تر جری په لبه دا سیدا شي نو دا خبره به ډیر خکړه دی خو چې دا باندې عمل وکړل شي کله دا صرف موږ وایو چې دا چل دی فاټا مسله دا زمونږه د ټول هیواد مسله ده او دا ټول ملک ته په کار ده چې زمونږه په دې ټول شنو باندې یو بیا ژور نظر واچو چې موږ سره نور کوم خلک دي که موږ سره انګوان دي که موږ سره سیکان دي که موږ ایسایان دی که پارسیان دی چې خیال هم وساتو د خزن را خیال هم وساتو د ماشومان خپل خیال وساتو.
مشال ریډیو چې په دې اړه د پیښور پوهنتون د یو پروفیسر لیکوال او د نصاب جوړونکي کمیټې غړي ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی نو پوښتل نو هغه وی
زه اکثر په دې نصابی کمیټو کې یم نو مونږ د پنځم جمعات نه یا د څلورم جمعات نه چې نصاب را شروع کړو هغه چې مونږ ګورو نو هغه د علامه اقبال او د جنا صاحب نه اخوا دیخوا پاکستان سټډی نه ځي. مونږ مسلمانان یو، اسلامیات زمونږ لپاره لازمی دي او هغه کوم ډیر ښه سوچ پکار دی ځکه چې نبی علیہ السلام په ابتدا کې چې دینو داسې خبرې خپل صحابو ته نه دي کړي چې کوم هغه ابرپټ چینج راولي بلکې سیکوینشلی تللی دي. د قانونو اقتصاد څنګه په مخ کې ځي او زمونږ د ملک اقتصاد ولې رستو پاتې دي د افرادو نه مونږ راوتل پکار دي او مونږ له د معاشرې د جوړښت او د معیشت د جوړښت سلیبس پکار دي.
همدارس چې مشال ریډیو دی او بل استاد او د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه په دې حق لو پوښتل نو هغه وی چې په قبایلي سیمو کې د امنیت وزخه کولو یوازینی لار په نصاب کې بدلون راوستل دي.
تصور تو فکر نظریه دا په جنگونو په ټوپکونو نشي خط کې دي. د دې لپاره مؤثره طریقه ایجوکیشن دا او ایجوکیشن کې هم کوم ګورو ایجوکیشن کې چې کوم نصاب دوی ته خدل کیږي هغه نصاب سازي کې دا لاس وهنه شوی دي چې ځوانان دلته ناراضي نو هغه د بنیاد پرستۍ طرف ته ځي هغه د تروریزم طرف ته ځي. نصاب کار کولای شي چې موږ د اقتصاد یو نرم انسان پرور نصاب جوړ کړو د مختلفو مذهبونو د مقدساتو احترامات پکې او د یو بل برداشت هغه تصور پکې نو هم دغه سیزونه کولای شي چې امن راولي.
یاد دي چې په کال 2010 کې د اتلسم ترمیم وروسته د خیبر پښتونخوا د هغه وخت د عوامي نشتل ګوند حکومت په نصاب کې بدلون کړی و خو بیا پاکستان تحریک انصاف حکومت وروسته د روان کال په اپریل میاشت کې د اتحادی ګوند جماعت اسلامي په مشوره په نصاب کې د بدلون فیصله وکړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په تیرو کلونو کې د قبایلي سیمې خیبر ګڼ خاصداران د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. د وژل شویو سرتیرو کورنیو غړي وایي تر اوسه ورته حکومت مرستې نه دي ورکړي او دا چې د وژل شویو خاصدارانو بچي د روغتیا، تعلیم او ژوند له نورو اسانتیاو بې برخې دي. آیا حکومت په دې اړه څه اقدامات کوي او که څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود د خاصدارو ځواک متاثر شو کورنۍ غړي او ځایي مشران وایي چې دلته د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې په لسګونه خاصدار وژل شوي خو په دوی کې د ځینې کورنیو ته تر اوسه د شهید پیکیج معاوضه نه ده میلاو شوې او چې د بچو سره یې د وړیا تعلیم کومې وعدې شوې وي هغه هم پوره نه کړای شوې او چې د دوی کورنیو نورو کسانو ته کومې اعزازي خاصداري ورکړي شوی وی هغه هم ترې بیرته واخیستل شوی. په دې حکله د جمرود سیمې د خاصدارو د متاثره شوی کورنۍ یو تن نیاز محمد پریدی مشال ریډیو ته وایي
ما ورور
افسر وو شوکت خان شهید یم سترز وو بصیر خان شهید سپاهی وو او یو شمشاد وو غم سه لری مرګره وو شمشاد نمیو و مونږ یې غنیمت په دری راغله ازادي هغه مرلا واپس وخت پیسب مونږ ته وسه تیری شهید په اجنه ملو او دې سخت وخت بس وړ وړ بچی راته پد شوی ورور او بس مالک سترګي حکومت سترګي چې مونږ له وسره دی ورته وسه پیری مونږ ته مدد ونه کړی شو نو بس مونږ خپل حق وړ چې مونږ خپل حق ملو شو انصاف وړ
په دې حق لا د جمرود سیمی او مشر فیض الله جان وویل
زه ډیر افسوس کوم چې ما بسادار فورسز چې کوم دی ما کوم علاقائی فورسز دی کنه چې دا ویلې پاتې شوی او ورسره ورسره زما انتظامیه هم ذمہ دا تاسو په ذریعه دا ورته ویل غواړم چې دا څنګه کېدی شي چې یو کس یو خاصدار شهید شي او د هغه بچي بې اثرې پاتې شي او هیڅ قسم ورته شی ملو نه شي مهرباني وکړي چې زر نظر دی هغه معاوضه لکه چې څنګه د پاکستان د نورو حصو خلکو ته ملاویږي هغه رنګ دی دوی ته ملاو شي د هغوی د بچو د تعلیم د هیلت د هغې د کور د ساتلو د کتاب پنسل د هر څه بندوبست وکړی شي.
د وژل شویو خاصدارو د معاوضې په هکله مو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې کومو متاثره شوو کورنیو ته دغه معاوضه نه وي ملاو شوې نو ماله دې خپل تفصیلات راکړي مونږ به یې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره شریک کړو. فرهاد
افغان ولسمشر اشرف غنی پر ښځو او ماشومانو د تشدد پیښو څیړلو او د دې مخنیوي لپاره د سترې محکمې په چوکاټ کې د نوي دفتر پرانیستو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل دا دیوان یا دفتر به د تاوتریخوالي پیښو شفافې او عادلانه څیړنې کوي. د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د ښځو شبکې د دې اعلان هرکلی کړی دی. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې دا دیوان د افغانستان د سترې محکمې په چوکاټ کې جوړ شوی او ټینګار کوي چې له فعالیت سره باید د ښځو او ماشومانو په وړاندې په محکمو کې شته قضیې په عادلانه ډول وڅېړل شي. جمهور رئیس غنی د دغې ځانګړې ادارې د جوړېدو په اړه د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په خاطر یو ځانګړی دیوان جوړ شوی دی چې د دغې دیوان له جوړېدو سره د دیوانونو شمېر له شپږو اتو ته ورسید. د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره دا یو مهم پرمختګ دی. د دا ډول دیوان د جوړېدو له امر سره په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو څخه د دفاع بنسټونو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خوشبینۍ ښودلي او وایي چې هیله لري ورسره کارونه منظم شي. دا بنسټونه وایي چې له دغې ځانګړې پاملرنې وروسته د دوی انتظار دا دی چې دا یوازې ادارې پاتې نه شي بلکې د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې جدي ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وویل چې د بشري حقونو د دفاع بنسټونه به له دغه دیوان سره له نږدې کار وکړي.
خپلواک کمیسیون په دې اته باندې کار کوو چې د ښځو لپاره سره دې چې په ځینو ولایتونو کې اقتصادي څارنوالۍ تاسیس شوې وي چې هغه هم موږ غواړو چې په ټولو ولایتونو کې باید تاسیس شي. اوس چې دغسې د عدلي نظام یو بل حلقه مکمل کېږي
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو د دوی غوښتنه همدا وه چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حقونو د اعادې لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. بلخوا د افغان ښځو شبکه وایي چې دا د افغان میرمنو لپاره یو ښه زیری دی او هیله ښیي چې تر غټې کچې قضیې له دغې نوې جوړ شوې ادرسه وڅېړل شي. د دغې شبکې مشره حسینه صافی وایي چې له دې دیوانه به د دوی انتظار دا وي چې د ښځو او ماشومانو له حقونو څخه سرغړوونکي پالنې توګه محکمې
هغه قضایا چې ډېرې هاټ دي او په هغې کې زمونږ د عدلي او قضایي ارګانونه پکې نه شو کولای چې ډېر په مؤثریت مخې ته لاړ شي. نو په دې اساس که دغه تخصصي محاکم ایجاد شي نو د ښځو د قضایو د رسیدګیو دپاره مونږ به ډېر مخې ته لاړ شو.
د افغان ښځو شبکه وایي چې په هېواد کې د فرخوندې د وژنې قضیې په څېر په سلګونو نورې قضیې دي چې ورته د رسېدو ژمنې شوي خو دا ټولې چارې له ناغېړۍ سره پرمخ ځي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل پنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي نو ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي تاسو مشال رادیو ته غوږی از د سندرو امیل خبرونه خو به درته وروسته خبرو په دغه غړی کې درته په پاتې شپاړسو دقیقو کې د روښانه مستقبل په نوم اونیزه خپرونه لرو چې پکې به دا ځل په خلیج هیوادونو کې د هغو پښتنو حال درکړو چې کار کوي هلته په پېښور کې 10:30 او په کابل کې 10:00 شوې د خبرونو لنډیز د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی له دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بل لار نشته نوموړي تیر مازدیګر د سینټ ټی وی غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا 1.5 لک افغان کډوال ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسئلې به لا زیاتې شي پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پېښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربلل ده د تحریک انصاف د اوبخې د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی دی چې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر درملنه شوی وه نوموړي بیګا د جیو ټلویزیون په یوه خپرونه کې د دې طالب مشر نوم وانخیست خو ویل چې د هغه علاج شاوخوا 15 کاله مخکې شوی و عمران خان دغې څرګندونو په اړه طالبانو لا څه نه دي ویلي په کراچۍ کې د نوي کال لمانځلو پر وخت په هوایي ډزو کې لږ تر لږه 19 کسان ژوبل شوي دي د هغه ښار کې د مرستندوی ادارې ایدي یوه کارکوونکي عمران بیګا ناوخته مشال راډیو ویل ژوبل کسان بېلابېلو روغتونونو ته وړل شوي افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یوه لار انتخاب کړي نوموړي تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل له دې پرته بله لار نشته په میونخ نیویارک فرانسې او نورو ځایونو کې د ترهګرو بریدونو هڅو شنډولو خبرونو په ګرده نړۍ کې د نوي کال لمانځنې اغېزمنې کړي دي او د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د جنوبي اسیا هیوادونو اتلولۍ پایلوبې ته رسېدلې ده تېره ورځ افغان لوبډلې د سریلانکا ټیم ته د 0 په مقابله کې په 5 ګولونو ماتې ورکړه او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان حکومت د تردیدي بیانونو باوجود سویلین استخباراتي سرایو دا اطلاعات مخې ته راغلي دي چې د پنجاب صوبې سرخار لاهور نه شل کسان چې پکې نارینه زنانه او ماشومان شامل دي وسلوالې ډلې داعش کې ګډون لپاره د کویټه او د ایران د لارې شام ته رسېدلي دي ادارې وایي چې په دې کې د هغه کورنو کسان هم شامل دي کوم چې شپږ میاشتې مخکې د لاهور نه لادرکه شوي وو ادارې زیاتوي چې دا کسان په مبینه توګه د یو اسلامي ادارې مشرې بشرا عرف حلیمه نیټورک سره تعلق لري چا چې د وسلوالې ډلې د داعش مشر ابوبکر بغدادي سره رابطې وي ادارې وایي د وسلوالو ډلې د داعش د دې همدردانو تعلق د ناقانونه ګرځول شوي ډلې جماعت دعوه پرېښودل شوو کسانو سره دی ادارې مخکې لیکي د دې مطلب دا شو چې داعش مشرق وسطانه پس اوس ایشیایي هیوادونو کې هم جرړې نیسي او امریکا برطانیه او ځینې نور غربي هیوادونو کې د دې وجود د مخکې نه ثابت شوی دی ادارې په وینا پاکستان د مخکې نه د طالبانو خلاف کاروایي کوي نو که دا ډله پاکستان کې داخله شوه نو حالات به نور هم سنګین شي ادارې اخیر کې لیکي حکومت پکار ده چې د دې په فوري توګه مخنیوي وکړي وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د وخت ضرورت دی چې د سیمې هیوادونه د خپلو ستونزو هوارې د خبرو اترو له لارې ولټوي ادارې وایي تېره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي د لاهور لنډه دوره کړې وه او وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې وې ادارې په وینا د نریندر مودي دغه ناڅاپه دوره ځکه مهمه ده چې د کال 2004 نه پس دا د یو هندي وزیر اعظم لومړۍ دوره وه ادارې مخکې لیکي د جنورۍ په میاشت کې د پاکستان او هند د خارجه سکرټریانو ملاقات به په اسلام آباد کې کیږي. ملګرو ملتونو په شمول امریکا او نورو هیوادونو د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. ادارې وایي که چېرې دواړه هیوادونه په مخلصانه توګه د خپل منځي مسلو د هوارولو هڅې وکړي نو ممکنه حل یې ضرور راوتی شي. د ادارې په وینا که دواړه هیوادونه تاوتریخوالي د منځه وړلو لپاره ګامونه واخلي نو د غربت بدعنوانۍ او د بېروزګارۍ خاتمه کیدی شي. د کم په نتیجه کې چې سیمه د امن، ثبات او د پرمختګ او خوشحالۍ یو نوې دور ته سمېدی شي. ادارې اخیر کې لیکي چې یو سازګاره ماحول لپاره ضروري ده چې دواړه هیوادونه په یو بل بې ځایه تور نه لګوي او د دړکو څخه د ډډه وکړي او مثبت سوچ سره د خبرو اترو ته کښېني.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبریدونکو فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په پنجاب کې له اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په تور د ځینو کسانو نیولو موضوع ته کتنه کړې. هلته د برتانیې ګارډین ورځپاڼې لیکلي له یوې مودې راهیسې د افغانستان ټولنه په توکمیز، ښاري او کلیوالي ډول ویشل شوې ښکاري. ورځپاڼه وایي افغان حکومت د ولس په متحدولو کې له ننګونو سره مخامخ دی. د لیکنې مهمې برخې منور شاه اوروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي پاکستانی چارواکو د پنجاب صوبې د سیالکوټ ښار سره نږدې اته کسان نیولي چې د چارواکو په وینا د اسلامي دولت ډلې بیعت یې کړی او غواړي چې د وسلوالې مبارزې په وسیله په دې هیواد کې د خلافت راوستلو لپاره جمهوري حکومت نسکور کړي. ورځپاڼه لیکي چې د دې کسانو د نیولو خبر په ډاګه کولو سره د پاکستان حکومت په رسمي ډول منلي چې دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي شته. د دې نه وړاندې د بنګلاديش په سیر پاکستانی چارواکو هم په وار وار ویلي وو چې دلته د یادې وسلوالې ډلې موجودګي نشته، خو په دې وروستیو کې د پاکستان په شمول د بنګلاديش، هند او مالدیب نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي خلک نیول شوي دي. ورځپاڼه د پاکستانی سیړونکو او غربي چارواکو په حواله لیکي چې په پنجاب کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مبینه غړو نیول د پاکستان هغه ستراتیژي د پوښتنې لاندې راولي چې پکې دا هیواد د ځینې وسلوالو خلاف کاروایی کوي او د ځینو خلاف نه. یعنی د ورځپاڼې په وینا پاکستان د هغه وسلوالو خلاف ګامونه نه پورته کوي کوم چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د مودو راهیسې افغان ټولنه په نسلي، ښاري او کلیوالي بنیادونو ویشل شوې ښکاري. دلته کې د پخواني شاهي خاندان غړي، مارکسیستان، مذهب پالان، د غربي جمهوریت پلویان او پوهان موجود دي چې تر دې دمه د هیواد د پرمختګ لپاره متفق کېدلو کې ناکام دي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تر دې دمه ټول هیوادوال په متفق کولو کې بریالي ښکاري، خو بیا هم د مشکلاتو سره مخ دی. که یوې خواته یې د ملي یووالي د حکومت له وجې لاس تړلی دی، نو بلې خواته د پخواني ولسمشر حامد کرزي پلویان، ځینې پخواني وزیرانو، جنګ سالارانو او کاروباري خلکو د سخت مخالفت سره مخ دی. او همدغه وجه ده چې ولسمشر غنی د هیواد د پرمختګ لپاره کوم ځانګړی منصوبه لري زیاتره وخت د هغې په عملي کولو کې د مصلحت ښکار شي. دې لړ کې تر دې دمه د دفاع د مستقل وزیر نه ټاکل یو لوی مثال دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ یا نای په نوم اداره وایي 2015 زیږیز کال د بیان ازادۍ په برخه کې ډیر ستونزمن او له ننګونو ډک کال و. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی تېره ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت ویل په 2015 زیږیز کال کې لسګونه خبریالان له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي. توحیدی د حکومت په تورنولو وویل د تیرو کلونو پرتله په 2015 زیږیز کال کې معلوماتو ته لاسرسی هم مشکل و. خو د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په هیواد کې نامنیو پر رسنیو هم اغیز کړی دی. تفصیل سید کمال شاه عارف راکوي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی مسؤلین وایي چې په 2015 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې دي. د دغې ادارې مشر صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د خبریالانو د تاوتریخوالي دغه پیښې 40 د طالبانو، 22 د حکومت، 22 د نامعلومو کسانو او یوای د ناټو ځواکونو لخوا سوې ده. توحیدی زیاته کړه چې د خبریالانو په وړاندې ترسره سوي تاوتریخوالي کې 4 خبریالان وژل سوي او یو شمیر نور ټاپیان او یا بد رد ورته ویل سوی دی.
سال 2015 ما 4 مورد قتل خبرنگاران را
په 2015 میلادي کال کې موږ د خبريالانو د قتل څلور پیښې لرلې. درې مورد مو د ټپي کېدو لرل، شل پیښې د وهلو ټکولو ثبت شوي، او څلوېښت مورد د خبريالانو په وړاندې د توهین او سپکاوي پیښې ثبت شوي چې دا تر ټولو بد کال و. په دې خاطر بد کال و چې موږ تر دې مخکې په دومره پراخه پیمانه د رسنیو د ګواښونو د پیښو شاهدان نه وو.
خود رسانه به این گستردگی نبوده.
شاغلی توحیدی زیاده کرده چی پا داغ کال کی دا وسلوال طالبان لخوا سلیر وش رسانه شکارا گواشل سوی هم دی. دا نی اداری مسلینو دا دیتر سنگول چی پا 2015 میلادی کال کی دا بلهار کال پا پرتلا اطلاعاتو تا لاس رسی هم استونزمن سوی دی. دی اداری دا افان خبریالانو دا خوندیتو پا برخه که افان حکومت پا بیغوری تورن کرد. شاغلی توحیدی ویل چی دا تیرو سو کلون را پا دیخوا دا وجلسو خبریالانو شپارس قضیه پا عدلی او قضای ارگانونو که ترلی پا دی او پاره هیڅ اقدام ندی سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وای چې د 2015 میلادي کال امنیتي وضعیت پر ټولو اړخونو خپل تاثیر کړی چې یو یې هم مطبوعاتو. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی وویل چې د اطلاعات او کلتور وزارت یادو پیښو ته په کتو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسون رامنځته کړی.
زموږ کوشش په رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه دی چې په راتلونکي کال کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ په برخه کې د اطلاعاتو لاسرسی اسانه کړو او د ژورنالیستانو ژوند مخنجي.
دا لومړی ځل نه دی چې د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه شي. که څه هم وسلوال طالبانو د نوې ادارې د دغه نوي راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د خبریالانو په وړاندې د دوی په نامه د تاوتریخوالي راپورونه رد کړي وو.
د سید کمال شاه عارف رپورټ مو اوریده. د خوست والی په ښار کې د یو نوي سړک جوړول او د ښار یوې برخې پخوانی سړک مرمت کار پرانیسته کړي. حکم خان حبیبي تېره ورځ د پروژې پیل پر وخت وویل پر دې سړک باید څه د پاسه 22 میلیونه افغانۍ لګوي. چارواکي وایي د ښار د ټولو سړکونو بیا رغونې لپاره پلان او پیسې لري. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست چارواکي وایي که څه هم د ښار د منځ برخې د 2 کیلومتره سړک د رغونې لپاره ښاروالۍ بودیجه لري او یا د پروژې د منظورۍ لپاره د تدارکاتو ملي کمیسیون ته سپارلې، خو په دې 5 میاشتو کې د منظورۍ او بررسۍ چارې نه دي بشپړې شوي. چارواکو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د خوست ښار د حلقوي سړک او پروژې باغ ترمنځ د نوي جوړېدونکي سړک او د پروژې باغ څخه د متون تر درشت کې پورې د غځېدلي سړک د اساسي ترمیم د کار د پیل په مراسمو کې وکړې. خوست والی حکم خان حبیبی د دې دواړو پروژو د پیل په اړه مشال راډیو ته وویل
دغه سړک چې د 22 میلیونه او 20000 افغانیو په لګښت به په پګو میاشتو کې په اساسي ډول باندې ترمیمیږي. یو برخه تقریبا 500 متره په اوږدوالي او د 10 متره په عرض باندې د یو سړک په اساسي ډول جوړېدل دي. د پروژې دوهمه برخه د عام روغتیا ریاست نه ونیسه بیا تر درش کلی پورې د پخواني جوړ شوي سړک اساسي ترمیم ده.
خوست ښار سړکونه چې لس کاله پخوا جوړ شوي او د کریډ یا قریزۍ میادې پای ته رسېدلی، نه یوازې د ښار ښکلا او پاکي اغېزمنه کړې، بلکې د سړکونو د جادو او کوڅو په منځ کې کندې جوړې شوي او د ګاډو په تګ او راتګ کې هم ستونزې جوړې کړې دي. خوست ښاروال انجینیر عبدالبصیر وایي چې د ښار د ټولو سړکونو د رغونې پلان لري.
موږ کوشش کوو چې هر څه عاجل د خوست سړکونه سر نه ترمیم کړو، ځکه چې خوست سړکونه هغه لس کلن هغه میاد چې د کریزۍ هغه تکمیل شوه.
د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې د تدارکاتو ملي کمیسیون غوښتنه وکړه چې د خوست څخه د پیشنهاد شویو پروژو په منظورۍ کې د بیړه وکړي.
امیدوار یو چې هغه سړکونه چې داخل د ښار کې سخت تخریب شوي دي او په دې اړه په ملي تدارکاتو کمیټه کې اوس هم قراردادونه پراته دي، تر اوسه نه دي پاس شوي. زموږ هیله دا ده چې زر تر زره دغه قراردادونه پاس شي او د خوست ښار د سړکونو دغه حالت ته بدلون ورکړل شي.
خوست ښار خوښه 50 کاله وړاندې په اوسنۍ نقشه د ویلوی ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره پلان شوی و چې په اوس وخت کې د خلکو نفوسو او د ګاډو ګڼه ګوڼې ته په کتو ډېر کوچنی دی. کتونکي غوښتنه کوي چې د خوست ښار د اساسي انکشاف لپاره باید ښار پسې یو او بل لوري ته نوي سیمې وتړل شي.
د نجیب الله الوخیل رپورټ مو اورېده. اورېدونکو اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خپرونه کې به تاسو واورئ چې ګڼ پښتانه خلیج عربي هیوادونو ته د مزدورۍ او کار کولو لپاره ځي. دوی هلته ځي، خو په دې لړ کې مهمه خبره دا ده چې که دوی چیرې تعلیم نه وي کړی یا کوم کسب یا هنر یې نه یې زده نو له سختو مشکلاتو سره مخامخیږي او ډیر شاقه یا سخت کارونه کوي. پر همدې موضوع باندې په روښانه مستقبل خبرونه کې خبرې شوې دي. د خبرونې کوربه منور شاه دی او دغه خبرونه تیر ورځ هم تاسو اوریدلې و. معنا دا چې وسې درته په تکراری توګه در خبرو. نو د خبرونه واوري او دې کې به معلومات ترلاسه کړئ تاسو چې هغه ځوانان چې مزدورۍ ته خلیج عربي هیوادونو ته ځي هغوی د تعلیم یا د کسب یا هنر نشتوالی یا د مهارت نشتوالی له کبله له کومو مشکلاتو سره مخامخیږي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کسه هم د پښتنو وطن ډیر خوله دی خو د کار روزګار موقع پکې ډیر کم دی او زیاتره پښتانه د غریبۍ سره هم مخامخ دي چې دا راز اول د تعلیم د نشوالي او بیا د کار روزګار وسایل نه لرل داسې یو چکر جوړ کړي چې یو خاندان پکې د غریبۍ په ژوند کولو مجبور وي. خو د نوي دور ځوان کول په دې پوهه ده چې یو وار دغه شکر نسوک اوزي نو بیا په اسانه خپل مستقبل د بې وسۍ نه بچ کولای شي. په دې سلسله کې د پښتنو زیاتره ځوانان د هیواد د لویو خارونو نه علاوه بهر هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره ځي. که څه هم د نړۍ هر ګوټ ته پښتانه تللي دي خو زیاتره یې په عرب او خلیجی هیوادونو کې ژوند کوي چې پکې تر ټولو ډیر په یو ای یعنی متحده عرب اماراتو کې میشت دي. دوبۍ ته د مزدورۍ لپاره راغلی یو تن مشال ریډیو ته د ځان کور او کار په اړه وایي.
سلورم کال میرے چدل تارا کرے بے تعلیم تعلیم میں نشتا بس مزدوری کو بس کل یہ کل نہیں بس ٹائم پاس کی گئی درد میں اراروں کو ویزا باندھ دلا کرے پھر عالم ویزا کا ویزا را کرے کاغذ سے مزدوری کو نہیں کل نہیں تنخواہ بارہ سو تنخواہ چلو کینڈیواری کرے کری کے مل کے میں کاٹن مل کے رحم درے ذرا تنخواہ بس گزارا تو نہ کہتے طرح رحم درد گزارا کی گئی درے میں رونے دیے اور اسپاج میں بچی دی خپلم تعلیم نه ده کړو چې په بچو باندې څه ځان څنګه کار څه کوي. دلته دا کمپاونډونه کې ناڅري ده کمرې مم نه دي کمپاونډونه اویلې بيدا ورته خلکو ته کړای دي چې خپل ګنټې دې دي نو په یوه نه په یوه څه نور ده کله بجلی خراب شي او بو خراب شي بیا اندازه وکړي.
محمد حسین زیاتوی په خلیجی ملکونو کې د هغه کسانو کار خوي چې تعلیم او یا سهونر یزدوي هسه مزدوري ډیره ګرانه ده. په دوبۍ کې میشت یو بل تن چې لږ تعلیم یې کړی او ډرایور هم دی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وایي.
زه خو تعلق د مردان د سیمې سره لرم د کاټلنګ علاقې سره او ریاض نامه مې ده او دلته 2003 کې راغلی ما او زمونږ پیر چې ډرایوري ده نو خپل گاڑی چلو ما کوسٹر دادی چې رالو نو مزدوری په خپل دغه روانه کړه لکه رور مو وو آلریډي نو مرحله اول دا چې زمونږ دلته ورور می سپورټ کوله سه چار پنځه میاشتې خو زه بېروزګار وم ما لیسنس لپاره ټرای کوله دا غنه بعد چې ما کله لیسنس واغسلو دا غنه بعد بیا ما د بل چا سره کار کوله شپه ورځ لکه 24 غنټې ډیوټي بوا آی کې بعد 3-4 غنټې یا 5 غنټې او خوب ملاوېدو او تنخواه هم سه 1200 درهم وا آی کې خرچه چې وا چې نو 3-400 درهم به ماته پاتې کېده داغه نه بعد به رو رو سټیپ واغسنه ځان له خپل گاډه واغسلو نو اوس الحمدلله چې وخت ختیریږي خدای دې چې ګټه مو لګا ډبل شولا کنه نو زه دا دي چې دلته خو کوئی یو کس انسان سخت تیر کی خو الته ور سره نور خلک جون ختیریږي د بچو تعلیم ور سره کی زګه زمونږ سره د مجبورو د وجه تعلیم لګد سي پاتې شوی کنه نو دلته ډیر زیات اهمیت لري تعلیم.
که څه هم ریاض دا وخت په خپل ژوند خوشاله دی خو داسې ښکاري چې د تعلیم کمی ډیر محسوسوي او زیاتوي شکر دی چې لږ ډیر تعلیم یې کړی چې ژوند یې پرې اسان دی.
ما اول میټرک وکړو د اټن میا کې میټرک وکړو دغې نه بعد بیا مو خپل ګاډی و نو هغه مو چلولو خو لکه څه دونه خاص دغه نه و بیا مو دلته ورو ورو هغه ویده وکړله نو که تعلیم مو دې نه نوی کړی نو دلته چې ما ته څونه سهولت دی په ډرایونګ کې میټرک باندې نو زه وایم چې که دا مې نوی کړی نو بیا به زما مثال داسې وی لکه زه به ړوند وی لکه اوس خو زه یو دلته 5 سټار هوټلې دي 7 سټار هوټلې دي دا هغې ته ورشم د هغې نه ګیس اوچتوم که نه نو زه چا سره خبرې کولی شم خو که دام یې نوی کړی د هغې باوجود بیا خو زه چا سره مې خبرې هم نه شوې کولی نو زه ویم که زما ډېر زیات نور تعلیم د دې نه وی نو ما به ډرایوري جاب نه کولی کېدای شي چې زه اوس پوسټ باندې وی په آفس کښې ما کار کولی نور څه داسې کمپنیانې ډېرې زیاتې دي چې هغې کښې ډېر ښه چانسونه دي.
نوموړي نه مو وپوښتل چې ځینې هیوادونو کې بهرنیانو سره سخت سلوک کولی شي، په متحده عرب اماراتو کې دوی څنګه ژوند کوي؟ هغه وایي
دلته ډېر زیات سپورټ کوي، لکه دا ډېر خبرې امداد، لکه هسپتالونو کښې هم لکه فری میډیکل هم شته دی، بیا د هغې ایمرجنسي کوم یو څو ورځې، د هغې نه بعد چې بیا وروسته څه دغه وي د هغې هم فیسونه ډېر کم دي. بل د پولیسو واسطه لکه دلته چې لږ لین دین کوي ښه روغ دغه دې وي ریکارډ، نو زه وایم چې لکه دومره زمونږ د خپل د پاکستان د پولیسو نه د دې ځای د پولیسو رویه ښه ده.
دا و د مردان ضلع ریاض چې په دوبۍ کې مزدوري کوي او پیشه یې ډریوري ده. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلو یوه لنډه دمه. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه اورئ. د دې هفتې په خپرونه کې به واورئ چې د پښتنو زیاتره ځوانان د کار روزګار لپاره بهر هیوادونو ته تلل غواړي، خو که چا تعلیم یا کوم کسب او هنر زده کړی وي نو هغې پکې د بې تعلیمه او بې هنره خلکو په نسبت ډېر کامیاب شي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د خیبر پختونخوا اوسیدونکی سجاد خان مومن په دوبۍ کې د ترانسپورټ د کاروبار تر څنګه سیاسي هلې ځلې هم کوي. وایي په متحده عرب اماراتو کې خواوشا دیارلس لکه پاکستانیان میشت دي چې پکې د نیمې نه زیات پښتانه دي. د دوی د حقونو د حفاظت او د خیر ښېګڼې لپاره په دوبۍ کې یو تنظیم هم موجود دی. سجاد خان د دغه تنظیم د کابینې غړی دی. د خپل کاروبار او سیاست په اړه نوموړی وایي
او دلته کښې بیا چې زه کله راغلم ما د یو وړه غوندې کمپنۍ د ټرانسپورټ پوله وکړله او د هغې نه ما سټارټنګ وکړو. بیا چونکې زما زیات تر سیاست او دغه سره ډېر زیات شوق و نو مونږ پاکستان اسوسیشن جوین کړلو او زمونږ د پاکستان اسوسیشن چې کوم دی هر دوه کاله پس الیکشن کېږي او د الیکشن چې کله وشي نو د هغې نه زمونږ یو ټیم مخکې ته راشي او لکه مونږ په پاکستان اسوسیشن دوبۍ چې کوم دی مونږ هر میاشت یو فری میډیکل کیمپ هم لګوو دلته کښې چې څومره پاکستانیان دي د هغوی دپاره او د دې نه علاوه چې کوم خلک دلته کښې زموږ سره په مختلف مسلو کښې چا ته مشکلات وي نو د هغوی چې کومې مسلې وي هغه هم پاکستان اسوسیشن حل کوي که هغه د سکولونو د وړو فیسونه وي او که نور داسې ستونزې لري نو د هغوی کوشش مونږ کوو چې هغه مسلې د هغوی حل شي.
دا چې زیاتره پښتانه خلیجي هیوادونو او په خاص توګه متحده عرب اماراتو ته ولې ځي، په دې پوښتنه نوموړي داسې وویل
دلته کښې خو یو خو ټول نه غټه خبره ده چې دې ملک کښې امن دی او د امن دا خلک چې څومره لکه مزدوري کوي کومو کمپنیانو سره ټچ دي نو دا کمپنۍ نه د باقاعده هره میاشت دوی ته خدای تنخوا ورکوي او د مین د دې ځای چې غټه خبره ده نو هغه د امن ده او چې کوم ځای کښې امن وي نو هغه چرې مغزي نه خرابېږي. پښتانه چې دي که پاکستانیان دي دلته ډېر زیات خوشحاله دي بلکې دا مونږ دپاره لکه د پاکستان پسې لکه یو قسمه دویم زمونږ خپل کور دی او مونږ ته د کور غونده کښې او د خپل وطن غونده کښې خوب په مونږ باندې لګي. دلته کښې چې کوم غټه خبره ده زمونږ د کلچر د حوالې سره دلته کښې زمونږ لکه دا یو اسلامي ملک دی او دلته کښې زمونږ هماغه روژه او اختر او هر قسمه زمونږ چې کوم دغه دي نو هغه سره خوشحالۍ سره مناویږي دلته کښې نو ځکه په دې وجه باندې مونږ ته ډېر د مسافرۍ احساس نه کېږي. دې ته نه خو ډېر زیات فلایټونه دي د دوبۍ نه اسپیشلي او د امارات نه نو تاسو چې څه ټایم وطن ته وغواړي د تلو لپاره تاسو چې څلور پنځه ګنټې کښې پاکستان ته رسېدی شي.
سجاد خان مومند وایي چې تعلیم د نړۍ په هر ګوټ کې او هر کار کې بنیادي کردار لري. په دوبۍ کې د نوکرۍ ترلاسه کولو او خپله کورنۍ ځان سره دغه هیواد ته د بوتلو په لړ کې نوموړی وایي
ټول نه اول خو زمونږ څومره امرونه راځي نه د اول مین خبره ده چې اول خو د هغوی تعلیم وي کم از کم، او که تعلیم نه وي نو تعلیم لکه ډېر اهم رول ادا کوي په بهر وطن ته پتلو کې، هغه امارات ته راځي که د خلیج نور ملکونو ته ځي یا که یورپ ته ځي، نو مین خبره ده تعلیم ده، او که تعلیم وي او دلته کې د راتلو دپاره چې کوم دی اول خو دا ده چې نن سبا خو انټرنیټ دور دی، نو دوی د مختلف ویب سایټ باندې هم کتلی شي ځان دپاره ښه نه ښه جاب دپاره کم جاب دپاره فټ دی چې کوم کمپنیانو ته دوی د خپله سی وي تیاره کړي او هغه دغه واستوي، دا کمپنی به ورسې په خپله ویزا واستوي او دغه ځنه بیا راوغواړي، نو چونکې دلته کې یو سیلري اګریمنټ وي د څوک چې کوم کمپنی کې کار کول غواړي نو هغه ته جر پاکستان نه راځي او هغه دغه سیلري اګریمنټ د 4000 نه اباوي نو دی خپله فیملی ځان سره راوستی شي، او که د 4000 نه د سیلري نه کم وي نو دې ته بیا چانسز نشته چې د خپل بچ دلته کې امارات ته راولي، ځکه چې خرچې دلته کې هم بیا ډېرې زیاتې دي، چې د تنخواه کم وي نو دی به خپل بچي بیا څنګه وساتي، دی به دلته نور ستونزې مخې ته کېږي، نو ښه خبره دا چې دی اول ټول نه مخکې خو اول دی دغه کمپنۍ سره خبره وکړي چې ما ته به تاسو څومره سیلري راکوئ ایګریمنټ سره سین کی او د پاس د ایګریمنټ نه دی بیا دلته کې راشي.
سجاد خان مومند وایي که نوې کول ښه تعلیم ترلاسه کړي نو راتلونکی ژوند به یې ښه او په آرام تیریږي. په متحده عرب اماراتو کې د شپږو لکو نه زیات پښتانه میشت دي چې زیاتره یې عام او سخت مزدوري کوي، د دې نه علاوه ځنې پکې شخصي کاروبارونه او سیاست هم کوي، خو ډېر لږ شمېر پکې اعلی تعلیم یافته پښتانه ژوند کوي. دغه شان یو تن فضل ربی سره مو خبرې کړې، د خپل کور کلي او تعلیمي پس منظر په اړه وایي.
زه د دیر سره تعلق ساتم، په دیر کې بیا د لر دیر سره، او باغې کې جندور علاقه چې جندور علاقه کې بیا زمونږ کلي نوم بادین دی. ما ابتدایي تعلیم د سمرباغ د ګورمنټ پرایمري سکول سمرباغ نه کړی دی. په 1990 کې ما د ګورمنټ های سکول سمرباغ نه میټرک کړی دی، او په میټرک کې زما په هغه غونډو سکولونو کې ماشاءالله ډېر ښه پوزیشن و، هغه ټول سکولونه ما ټاپ کړي. نو د هغې نه پس زه
نوموړي نه مو وپوښتل چې د 12 نه پس زیاتره جنکۍ هلکان میډیکل او یا انجینیرینګ ته تلل غواړي، هغه ولې نه دی تللی؟
بنیادی طور زما یو ملګری و چې هغه په خیبر میډیکل کالج کې نن سبا په ټاکسیکالوجي ډپارټمنټ هیډ دی، بایو کیمسټ بای پروفیشن. نو هغه ما ته وویل هغه د کیدزم یونیورسٹی نه ایم ایس سی کړی و، هغه په اسلامیہ کالج کې ما سره څو ورځې پاتې شوی. نو هغه ما ته دا وویل چې یاره انجینیرینګ او میډیکل د دې نن سبا دومره فیوچر د دې ښه نه دی، نو ته درس ایم بی اے وکړه او د کیدزم یونیورسٹی نه به کې. نو د هغه وخت نه زما په ذهن کې د کیدزم یونیورسٹی او د ایم بی اے یو سوچ راغلی، او په هغه وجه باندې ما انجینیرینګ یونیورسٹی ته اپلای نه کړی، حالان کې زما په ایف سی کې دغه وخت سره ډېر ښه مارکس راغلي وو، ما ته په میکینیکل انجینیرینګ کې او په مایننګ کې ایڈمیشن ملاوېدو، خو ما هغه ونه کړم، ما بی بی اے کې ایڈمیشن وکړو، او په بی بی اے کې بیا زما د ښه پوزیشن راغو. نو دا غي نه پس په زکه د زمینی یونیورسٹی ته لاړم، او په 1998 کې ما د کای د زمینی یونیورسٹی نه ایم بی اے په فایننس کې وکړه.
دا چې دوبۍ ته یې د تلو سو وجوهات او هلته د کوم حالاتو سره مخامخ شو، فضل ربی وای
بهر ته دراتو بنیادی وجه چې کومه وه، نو هغه زمونږ د کاروباري مسایل وو چې زما مشر ورور په کاروبار کې ډېر زیات تاوان کړی وو، خو بهرحال اینڈ ریزلټ دا و چې د مالی مسایلو په وجه باندې زما یو ای ته زه په ویزټ باندې رالم په 7 اپریل 1999، او په یو ای کې ما په 1000 درم باندې، یعنی په 1000 درم باندې ما جاب جاین، او دغه زما فرسٹ جاب وو. ډېرو خلکو ما ته دا خبره کوله چې زما ملګري په هغې کې زما ډېر ملګري داسې وو چې هغې ما ته دا مشوره راکړه چې 1000 روپۍ باندې د ایم بی اے کس چې هغه د کیدزم یونیورسٹی نه ایم بی اے کړي او هغه په 1000 درم باندې جاب کوي، دا ډېره عجیبه غوندې خبره ده. خو بهرحال زما دپاره چونکې زه په ویزټ باندې راغلی وم او ما ته واپس تلل داسې ښکارېدل چې بالکل ما ته زما ضمیر زما غیرت ما ته دا اجازت نه راکوه چې ما ته په کلي کې په علاقه کې یا په کوڅه کې داسې خبره وکړي. دا تللی وو او کار ورته نه ملاوېدو واپس راغی.
فضل ربی زیاتوي د خپلې نوکرۍ لوړ مقام ته د رسېدو وروسته یې د یو نوي چیلنج په لور ګام پورته کړو او د خپل کاروبار شروع کولو اراده یې وکړه. فضل ربی په بهر نړۍ کې د خپلې تجربې په رڼا کې وایي پښتانه ډېر څه کولی شي خو که تعلیم او همت وکړي.
مخکې نه خدای پاک ډېر ښه خصوصیات ورکړي دي، د دنیا په ټولو قومونو کې نظر واچي نو پاغی ټولو قومونو کې پښتون یو داسې قوم بتا ته په نظر راشي چې هغې کې خدای پاک ډېر ښه خصوصیات اچولي چې په هغې کې جسمانی طاقت یې دوی له ورکړی، ذهني طاقت یې دوی له ورکړی، ښکلا یې ورکړی، مینه یې ورکړی، غیرت یې ورکړی، همت یې ورکړی، ننګ یې ورکړی، وفا یې ورکړی، خلوص یې ورکړی، میلمه دوستي ورکړی، او دا ټول طاقتونه د قلم د زور نه بغیر اسم نه دي. که د دې ټولو طاقتونو سره د قلم زور ورسره شي به د دنیا یو بې مثاله او یونیک قوم جوړ شي. نړۍ د پښتنو نه، د نوي کول نه، د زلمي کول نه، او د سبا چې کوم د سباون چې کوم نسل برابرېږي، د دې ټولو نه زما دا خواست دی او هغې د زما دا پیغام دی چې تاسو د دې خپلو ټولو طاقتونو سره د قلم طاقت ورسره کوي. قلم خاوندانو ته زما دا خواست دی چې هغه څومره د هغې نه کېږي هغه کنټریبیوشن وکړي د پښتنو ته د قلم ورکولو، په ځای له دې چې مونږ هغې له توپک ورکړو، په ځای له دې چې مونږ هغې له بم ورکړو، په ځای له دې چې هغې له مونږ یو بل داسې د انسان د طبعي څیز ورکړو په لاس کې، چې مونږ له قلم په لاس کې ورکړو د دې قوم معماران جوړ شو، قوم یو یونیک او بې مثاله قوم جوړ شو.
تاسو د فضل ربی خبرې اورېدې چې اعلی تعلیم یې کړی او په دوبۍ کې خپل کاروبار کوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212 1212. او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنہو، دا مخام تر شپگو.